مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی ز بوريوال کاکړیم په دې ساته خبرونه کې مو هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه شمیر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو چې شاهین بونی رای وړاندې کوي.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر ویلی دی چې د غلطه په قانوني توګه استوګن کم افغان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هوا د با وشړل شي. د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډې دونه وروسته په لومړي وار په لنډي کوتل کې ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري مصالحتي جرګې کار پیل کړی دی. او امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ویټو کړ چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په سخته جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر ویلی دی چې د غلطه په قانوني توګه استوګن کم افغان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هوا د بو شړل شي. سرپراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت د قانوني افغانانو او قانوني پیژند پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره نوې پالیسي جوړه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه شاوخوا لس کسان پیژندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل دي او دوی به له هوا د ایستل کیږي. بوکتی وویل چې دا پالیسي به د ټولو ګټو کټګریو افغانانو په ګډون په هغه کسانو هم عملی کیږي چې سوداګریزه یا سیاحتي ویزه لري. دا په داسې حال کې ده چې نگران حکومت د نومبر د میاشت راهیسې په ټول هیواد کې د غیر قانوني بهرنیانو د ایستلو کمپاین پیل کړی دی چې اکثریت یې افغانان دي. په دغه پریکړه افغانستان او د بشري حقونو ادارو نیوکې کړي دي. حکومت ټینګار کوي چې دا اقدام د کومې ځانګړې توکمیزې ډلې خلاف نه دی. د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډېدونو وروسته په لومړي وار په لنډي کوتل کې ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري یویش کسیزه مصالحتي شورا کار پیل کړی دی. په دغه اړه پرون مشالې ډو سره په خبرو کې د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کولاچی ویل چې دا شورا به د قبایلي رسم و رواج د لاندې د خلکو شخړې هواروي.
دا مصالحتی شورا یو رسمی فورم دی او دی لاندې به د قبایلو هر ډول کشالې هوارو. زه هیله من یم چې د دې شورا غړي به غیر جانبدار وي.
دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له کبله عدالتونه د ستونزو سره مخ کیږي او د خلکو ترمنځ د لانجو هوارې ډېر وخت اخلي. د اعلامیې تر مخه به د مصالحتي شورا غړي رضاکار وي او په دوی کې به یوه خزینه غړي هم شامل وي. په کال 2013 کې د 15 آئینی بدلون په نتیجه کې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا یوه برخه وګرځېده او هلته د پولیسو او عدالت نظام غځول شوی دی. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع په ملازی سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 ترهګر وژلې دي. د فوج د امریکایي ادارې تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د وسلوالو څخه وسلې او چودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د فوج د ادعاو په اړه لاسنه دي ویلې. بلخوا د خیبر پښتونخوا بلوچستان په بیلابیلو برخو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه ډیر شوي دي او د دسمبر په 15 د جنوبي وزیرستان په سراروغه کې هم یو امنیتي سرتیری وژل شوی دی. روان کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر ځواکونو 233 بریدونه شوي چې شپږ سلویختې یوازې په ډیر اسماعیل خان کې رامنځته شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګریزې ادارې پرون شمیرې خپرې کړي دي چې تر مخه روان کال په پولیسو په پیښور کې 30 او خیبر ضلع کې 30 بریدونه شوي دي او یوازې په پیښور کې 100+ پولیس سرتیري وژل شوي دي. د تازه شمیرو تر مخه روان کال په اپټ آباد، تورغر او رگزی او ملکن ضلعو کې د کم وسلوال برید راپور نه دی ورکړل شوی، خو ډیر اسماعیل خان او د صوبې په جنوبي ضلعو کې د کال په اوږدو کې پر پولیسو د بریدونو زیاتې شمیرې ثبت شوي دي. په دغه موده کې په بنو کې 12، لکی مروت کې 26، ټانګ کې 6، شمالي وزیرستان کې 8، جنوبي وزیرستان کې 2، هنګو کې 2، کرک کې 1 او کوهاټ کې پر پولیسو د 2 بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. او امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ویټو کړ چې په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په سخت جګړه کې د سمدستي اوربن غوښتنه کوي. واشنگتن د سمدستي اوربن لپاره د مخ په زیاتیدونکو غږ مخ ونیوله چې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس او عربو هیوادونو کوله. د امریکا سفیر رابرټ وډ وویل چې دا پریکړه لیک له حقیقت څخه لرې دی او په ځمکه به یو ستنه هم په حرکت کې نه وي راوستي. هغه د قرارداد په مرسته اعلانو نیوکې وکړې او زیاته کړه چې دا کار یې په بیړه کې کړی او د غیر مشروط اوربن غوښتنه یې پر ځای پرېښې ده. ګوتریش وروستو لاغې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې وه چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت د وروستو شمیرو له مخه په غزا کې د سو ونیو د جګړې له امله تر 1,470 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا د دې خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. د باجوړ امن جرګې غړي وایي دوی د امنیت لپاره د حکومت او امنیتي ادارو له کردار مطمئن نه دي.
ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ په ورځ باندې سی واکی دا جنگ نه معلوم دا یو ډله نه معلومه یو سړی نه معلوم وسار سړی په خطر کې دی ور سړی تیار ده.
په چمن کې د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد روان پرلت نن 50 ورځې پوره شوې. د قبایلي ضلع سیاستوال وایي لدې سیمو سره په مردم شماري او حلقبندیو کې زیاتای شوې ده.
پنجاب کې په ګجرات خار کې په 9,05,000 باندې دوه د ایم ان ای سیټونه ورکړل شوې دي. بل خوا ګټا وګورئ نه په باجوړ کې په 14,00,000 آبادی باندې یو د ایم ان ای سیټ ورکړل شوې ده.
د پاکستان د انرژي وزارت وایي د وابډا او بجلی د نورو محکمو کارکونکو ته به د مفتو یونټونو پر ځای په تنخواګانو کې پیسې ورکول کیږي. عام خلک سوای
چې څوک د مو بجلی د یونټ استعمالي نه د دې ختم کړی شي کدي عوامو له د سرویسز ورکې نه داغي دي تنخواه اخلي.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوس تاسو موږ غلم مشال ریډیز خاورې رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د خبر پښتن خوا په باجوړ کې امن جرګې خپل غونډه کړې دا او په دې غونډه کې په سیمه کې د امنیتی حالاتو جاج اخیستې دي. د غونډې غړو هلته د حکومت او امنیتی ادارو لخوا د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پر اخیستل سویو ګامونو د ناخوشي څرګندونه کړې ده. دوی ویلي چې دوی تر اوسه د حکومتي ادارو لخوا د امن لپاره چې کوم ګامونه اخیستل سوی دي پر هغه مطمئن نه دي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د امن پر ځای ساتلو لپاره کلک ګامونه پورته کړي او یاد هم د دوی په وینا خلکو ته اجازه ورکړي چې په خپل د ځان ساتنه وکړي. دوی وویل چې هلته بدامنی ورځ تر بلې زیاتیږي. د دوی په وینا په خوا به د وسلوالو او حکومت ترمنځ جګړه وه خو اوس د دوی په وینا هیڅوک ځان خوندي نه احساسوي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ امن جرګې کې ویل شوي که د سیمې د امنیت لپاره ګام پورته کول وي نو هغه یوازې د ولسي پاڅون د لارې ممکنه ده. د دسمبر په اوومه د باجوړ په ښار کې د دغه ضلع د سیاسي او سماجي ډلو د مشرانو یو غونډه کې دا هم ویل شوي حکومتي ادارې د امنیت تر راوستو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دغه جرګه کې د نورو سیاسي ډلو ترڅنګ د عوامي نېشنلګون نمائندګي هم وه. د دغه ګوند یو مشر او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډو ته وویل جرګه کې ډیرو خلکو داسې خبرې وکړې چې ګوندې که حکومتي ادارو دوی ته وسله آزاده کړه نو دوی به خپل حفاظت په خپله وکړي.
په دې کې زمونږ ډېر زیات مشرانو ویناګانې دا وې چې هغې غوسه وو هغوی ته دا ویناوې چې یاره موږ ته که ټوپک آزاد شي او موږ که وسله آزاده شي نو موږ به خپل ځان ساتلی شو. خو زمونږ وینا د هغې مخالف او د هغې په ضد وه. موږ همیشه د پاره آواز هم دغه چوت کړی دی چې کوم ټوپک زمونږ لاسونو ته راغلي دي دغه بدبختي او دغه بدنصیبي زمونږ تر دې حده پورې جوړه ده چې موږ د تعلیم نه محروم یو موږ د روزګار نه محروم یو موږ د خوشحالۍ او ترقۍ نه محروم یو. دغه ټوپک له کبله نن هم چې دې ځینې مشران پکې دا غوښتنې کوي د هغې نه موږ دا پوښتنه هم موږ ته چې آیا تاسو ته اوس نن هم ټوپک مار شته نه څه.
د باجوړ امن جرګه تیر کال په اګست میاشت کې جوړه شوه. د دغه میاشت په شپاړسمه نیټه د خار تحصیل د بلدیاتي ناظم سید بادشاه په ګاډي چاودنه شوه چې هغه پکې معمولي زخمي شوی و. په 19 اګست خار کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا پرلت اعلان شو چې د اګست تر شپږ ویشتمې جاري و او د امن جرګې د جوړېدو وروسته د کمشنرۍ او د پولیسو د انتظامی سره په خبرو ختم شو. حکومتي ادارو جرګې سره په څوارلس نقطو خبرې شوې او وویل شو ادارې ژمنې دي چې د بدامنۍ، هدفي وژنو، د قلنګونو د ټیلیفونو تر څنګ د هر رقم ناامنۍ مخنیوی وکړي. د عنایت کلا بازار صدر او د جمعیت علما اسلام فیډرې د خار تحصیل جنرل سیکرټری عمران ماهر مشاد راډیو ته وویل هیڅ یو وعده پکې پوره نشوه
او ټارګټ کلینګ او بدامنی چې دا ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي او د ټولو بازارونو کې وخت په وخت باندې واقعاګانې کیږي. نو څوکم چې سپین جامع غوندې یو پنځه روپۍ او سیدیان لږ شي او سیاسي د قام لپاره لږ سوچ لري نو هغه خطر محسوسه او بازارونو ته نه راوځي. او بلدار چې تیر وخت کې حالات خراب او کم چې اپریشن په 2008 کې او 2007 کې هغه وخت کې په عوامي خلکو کې دومره خوف او حراس نه و ځکه چې هغه د طالبانیزیشن حکومت او د طالب په خپل منځ کې جنگ اوس چې کوم دی نو دا جنگ نه دی معلوم، دا یو ډله نه ده معلومه، یو سړی نه دی معلوم، خو هر سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار ده.
سید صدیق اکبر مشاد رډیو ته زیاته کړه که د ولس غوښتنې منل کیږي نو دی پرته له پرلت او پاتونه بل هیڅ لار نه ویني.
یو نزه د خپل مشران نه هغه شان تم توقع لرم دا غیغه ته وجدا ده چې په 14 اگست باندې موږ د فاسون اعلان کوو. دا مشران زمونږ د مخالف شو دي او موږ تغداران ویل او دی ویل چې دا د پاکستان نه بایکاټ دی او دا پاکستان نه مني. په هغه وخت کې هم موږ ویلي او نن هم موږ دا وایو چې تر څو پورې موږ ټول متفق شوي نه او موږ متحد شوي نه تر هغه وخت پورې امن ممکن نه دی. او دا بار بار جرګې کول، بار بار راټولول، زما خیال دا غزان خلاصول دی او قام ته صرف خودل دی چې موږ دا بند لپاره راوته دیو.
باجه ورکه د سیاسي ډلو ترڅنګ د عسکري ځواکونو د پولیسو غړي هم وخت په وخت هدف شوي. تیر وختونو کې د پولیسو مشران ویلو دوی ژمند دي چې د بدامنۍ مخنیوي وکړي، خو دوی غوښتلی پولیس دی هم ورسره د قلنګونو د مخنیوي لپاره تعاون وکړي او قلنګ غوښتونکي د پولیسو ته وښایي چې د ناامنۍ جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن کې د روان پرلت نن 50 ورځې پوره سوې دي. دغه پرلت د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې پیل سوې دي. هلته پر احتجاج ناست خلک غوښتنه کوي چې د پاسپورت او ویزی شرط دې ختم کړل سي. زموږ همکار شاهین بنری په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو له خبريال سمت شبنم سره خبرې کړې دي.
نو د دې پرلت نن 50 ورځې ووتی چې دغه پرلت روان دی. کوم چې د چمن سره کومه د افغانستان پوله ده نو دې پولې ته نږدې د چمن د سوداګرو، سیاسي ګوندونو او پنډیانو پرلت چې دی هغه د 28 اکتوبر سره روان دی. نو نن 50 ورځې ووځي د دې پرلت او بیا په دې پرلت کې دوی له 7 نومبر څخه بیا کومه د ترانزیت یا کومه کاروباري موټران چې کلو هغه لار هم د احتجاج په توګه تړلې ده، تر دې مهال هغه لار هم بنده ده. خو دې پرلته وخت پر وخت د پښتنو کم ملتپاله ګوندونه چې دي د هغوی مشران راځي او دلته خپلې وینا کوي، د هغوی ملاتړ اعلانوي. خو نن دې پرلته داسې امکان شته، داسې ویل کېږي چې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی به هم دې پرلته راځي او دې پرلت کې به ځینې فیصلې چې دي یا پرېکړې چې دي هغه به کېږي.
شبنم صاحب، دی کې مونږ واورید چې د مظاهرچیانو د بلوچستان د گورنر سره ملاقاتونه کړي وو، نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. دی کې څه تازه ملاقاتونه شوي دي؟ د چارواکو سره څه مذاکرات شوي دي یا د حکومت لخوا په دغه اړه باندې څه سرګندونې تازه مخې ته راغلي کنه؟
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل چې گورنر چې وو هغه چمن ته ورغلی دغه د پرلت د ځینو غړو سره ویندل. دارنګه د بلوچستان د اطلاعات کم وزیر چې دی جان اڅکزی هغه دوه ځله د دې سره لیدلې دي د پرلت کمیټې د غړو سره. بیا د پرلت کمیټې د غړو یو کمیټې څنګه کسيزه کمیټې هم جوړ شو چې دغه کمیټې کوټ ته لاړه، د کوټ ته بیا خیبر پښتونخوا ته او اسلام آباد ته ته د حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره ویلدل. بیا په دې کې په سنت کې هم اور باندې بیس وسو، خو در اوسه داسې نتیجې ته دی نه دی رسېدلی چې دغه د پرلتوالو او د حکومت ترمنځ کومې خبرې دي یا کومې غوښتنې دي د پرلتوالو دا دي ومنل.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو خلق وای چې د پاکستان د سرشمیرنې او حلقہ بندیو په لړ کې ل دې سیمو سره زیاتې سوې دي. د دوی په وینا په سرشمیرنه کې د یادو قبایلی زلو رښتونې سرشمیرنه یا آبادی نه د پډاګ کړل سوې بلکې کم کړل سوې ده. د دوی په وینا پر همدې اساس ل دې سیمو څخه د قومي او صوبایي اسمبلیو څوکۍ کم کړل سوې دي. د مشال ریډي خبريال شاهنواز ترګزی ل دوی سره غږیدلې. راځي چې رپورټ واورو.
د انتخاباتي کمیشن د جاري شوی شمیرو تر مخه د قومي اسمبلی د پاره شپږ څوکۍ کمی شوې. دغه څوکۍ د قبایلي ضلعو نه کمی کړي چې د دغه ضلعو د سیاسي ډلو په خبره په کار وه. دغه ضلعو کې ترقیاتي کارونو تر پوره کېدو او د انضمام د پوره عملي کېدو پورې دغه څوکۍ نوې کمی کړې. د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی پخواني غړي او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل دغه ضلع د موضوع راهسه د ترقۍ نه بې برخې پاتې شوي او اوس چې د ترقۍ وخت شروع شو د قومي اسمبلی څوکۍ ورته کمې کړې.
کوم ترانزیشن پیریډ ته د ایکس پارټا په کار خدا او چې په دې کې په دې ترانزیشن پیریډ کې قبایلی علاقو لا د سیټونه مغه دولس پر دولس پاتې شوي وي. چونکې ترانزیشن پیریډ ته په دې کې لا مختلف خبرې په خپل ځای باندې پرتې دي. دومره خبره دا ده چې زما په ضلع کې لک سرکل ماتې شوې. په کار خدا او چې د 17-18 چې کوم رولو د الیکشن کمیشن پاغې کې سرکل ماتول دا بل کل چې کوم د عیني او قانوني د نو پکار خو زما د حلقه او زما د ډیسټریټ کې سلور سرکل ماته شوې.
د انتخاباتي کمیشن د 13 نومبر د اعلامیه تر مخه د قومي اسمبلی د څوکۍ او شمیره د 302 سلويخ نه 306 د شوته راټیټی شوې. دغه کې به 206 د څوکۍ د خلکو پرای ډکیږي. شپېته د زنانو د پاره ولیلسته لګکی او د پاره ځانګړي شوې. د کمیشن په اعلامیه کې د خیبر پختونخوا صوبې د اسمبلی د غړو شمیره به 105 وي چې پکې د زنانو برخه 6 او د لګکي غړو برخه 4 ده. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز مشال رډیو وویل د څوکیو شمیره کمیتل ځان له یو مشکل سره مخ کېدل دي. خو د په خبره د دوی په سر شمیره نه هم اعتراض وو.
مردم شماری چې کوم دی زمونږه حقیقي شمیره ده هغه نه د شمارل شوی. که تاسو ګورئ په پنجاب کې په ګجرات ښار کې په 9,05,000 باندې دوه د ایم این ای سیټونه ورکړل شوي دي. بل خوا که تاسو ګورئ نه په باجوړ کې په 14,00,000 آبادۍ باندې یو د ایم این ای سیټ ورکړل شوی دی. د ایم این ای سیټونه زمونږ هرگز نه کمېدل خو که زمونږ چرته حقیقي مردم شماری شمارل کې شوی وي دا د کروڑ نه اباو مردم شماری ده. زمونږ دیو زمونږ شمیره چې کوم دی 50,00,000 خوا ته راوستلې ده.
د دسمبر په اولنۍ نیټه د انتخاباتي کمیشن په ویبپاڼه دوی یو خبر پاڼه کې لیکلي داسې خبرونه چې ګوندې د خیبر پختونخوا څوکۍ کمی شوي دغه اعتراض بې بنیاده بللې. دوی لیکلي دغه اعتراض د تحریک انصاف ګوند یو مشر او وکیل بابراوان کړیو. کمیشن بیا لیکلي قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګاډې شوې. نو ورسره د خیبر پختونخوا صوبې 6 د قومي او 14 د صوبایي اسمبلی څوکۍ زیاتې شوې دي. شاهنواز ترګزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د پاکستان د انرژي وزارت ویلي چې د وابډا او د بجلی د نورو کمپنیو افسرانو ته به اوس د مفت یونټونو پر ځای په تنخواګانو کې پیسې ورکوي. د پیسکو ویاند عرفان سلیم مشال رډی ته ویل چې د هغو مفت یونټونو د پیسو یو برخه د دوی له تنخواګانو پرې کیږي خو عام خلک د حکومت پر دې پریکړه تنقید کوي. دوی وایي چې هیڅ چاته دې هم مفت بجلی نه ورکول کیږي. د دوی په وینا کوم خلک چې په کومه اداره کې کار کوي د هغه په بدل کې هغوی تنخواوې اخلي. عظمت علی شاه نور حال راکوي.
دا پاکستان د توانای وزارت امر کړی چې د وابډا او د بجلی نورو کمپنیانو افسرانو تبا د بجلی د مفتو یونټو پځې اوس په تنخواګانو کې پیسې ورکوي. د پاکستان لنډمهاله کابینه د اکتوبر په 16 د بجلی وزارت ته امر کړیو چې د بجلی د کماوخت لوجې دي د بجلی په اداره کې کارکونکو نه د مفتي یونټې واپس واخلي. د خیبر پختونخوا د بجلی ترسیل ادارې د پیسکو ویان عثمان سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د وابډا کارکونکو ته چې کومې فری یونټې ورکول کیږي د هغوی ادارې نېشنل ګریډ سټیشن ته د هغې مفتو یونټو پیسې ورکوي.
اس کی ایک اماؤنٹ ہماری سیلری
دھاگا مفت یونٹو د پیسو یا برخاز لمنگ د تنخواہ گانو نہ کٹ کیگی مخکی به حکومت یونٹی ورکولی خوس با پیسے ورکوی کمی چبا نہ زیاتیگی خود بجلی پنرخنو کی سیوا والے راضی د کمی لوجی چی پ افسرانو کی یوا ناقراری
دا ایمپلائز اس ویل
دا مردان اسیدن کی فاروقتی مشال ریڈیو تو ویل چ د بجلی افسران نہ زیاتی مفت یونٹی د بجلی کارکون کوتا ورکولی کیگی
نو دا عوام خدا مطالبه وا چې کوم خلق د وابډی ملازمین نه علاوه نور ما چې څوک د مو بجلی د یونټ استعمالی نه دا د ختم کړی شي اوس د وابډی افسرانو 20% 80% خو نور ملازمین دی دا غیم ختمول مطالبه وا عوام چې دینم ختم کړل کړه سہولت کدی عوام له د سرویسز ورکې نو دا غی دی تنخواه اخلي
دا توانای وزارت په نوټیفیکیشن کې ویلي چې د فیصله مخه باد ولسم گریڈ نه د وشتم گریڈ پورې افسرانو لا د مفتو یونټ پزې په تنخواګانو کې پیسې ورکوي دا مردان اوسیدون کې جنید ماندوری مشال ریډیو ته ویل چې د دې فیصلې سره عام ولسته هیڅ فائدہ نشته لواندی به یونټ ورکول اوس د یونټ پیسې ورکوي
خود دې بو چګم دې نو د عوام باندې واپس او بمونګ عام استعمال کوم خلکو باندې چې د دې لوډ راځي حکومت له پکار دغه دې متعلقه محکمو له چې دغه چکم دوی ته فری یونټ ملاوي دي یا دوی ته بوز چې نو دې په بدل کې پیسې ملاويږي نو پکار چې د نور محکمو په شان دې دوی خپل محکمې دغه شان دې سو دغه جوړ کی چې مطلب دې بو چې دې نو عام ولس باندې ناراضي
دا توانای د وزارت د نوټیفیکیشن تر مخه به اوس د ولسم گریډ افسر ته 15000 روپے اته لسم گریډ افسر ته 22000 او د 22م گریډ افسر ته به 15500 روپے په تنخواګانو کې ورکول کیږي عظمت نشا مشال ریډیو په خبر
د فاټا په خبر پښتونخوا د ورګډیدو څخه ورسته په لومړی ځل په لنډی کوتل کې د شخړو د حل یو است کسیزه مصالحتي شورا کار پیل کړی دی دا شورا به د فریقینو په خوشه د ځای رسم او رواج للاري د مزکو پر سر د شخړو او نور لانجو هواري لپاره هڅه کوي د سرکاري اعلامیې تر مخه په دې شورا کې یو شزینه غړي هم شامل کړل شوی ده د سیمې خلکو د پریکړې هر کله کړي خو وايي باید د غړي غیر جانبدار وي او د خلکو ستونزې به لڅه ځنډ هوار کړي فرهاد شنواری په دې اړه رپورت لري
د خبر ضلع ڈی پی او سلیم کلاچی ویلی چې دا ڈی آر سی یا مصالحتی شورا با قبائلی رسم و رواج مطابق د خلکو شخړې هواروي
تو ڈی آر سی ایک آفیشیل فورم ہے جس کے تھرو قبائلی یا جو بھی مسائل چل رہے ہیں تو ہم حل کریں
دا مصالحتی شورا یو رسمی فورم دی او دی لاندې با د قبائلو هر ډول کشالی هوارو زه هیله من یم چې د دې شورا غړي با غیر جانبدار وي په دې سیمه کې د روپو د لین دین او د زمکو لانجو په سر کومونو ترمنځ ډېر نښتې وشوي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولي خو اوس به داسې نه کېږي او موږ به هڅه کوو چې د دغې فورم له لارې یې لانجې زر هوارې کړو دې سره به په پولیسو او عدالتونو باندې بوج راکم شي او د فریقینو ترمنځ به لانجې نه غځېږي دلته به اسچو موجود وي او د هغه په سرپرستۍ کې به دا شورا ټولې معاملې هواروي
جن کی کوآرڈینیشن سے انشاءاللہ یہ سارا معاملہ حل کیا جائے گا
پولینڈ کوتل کی یو جنرل کونسلر او د ځوانانو کمیټه یو مشر اختر علی شنواره مشال ریډیو ته وای چې قبایلی ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشټوالي له امله عدالتونو پولیسو ته په مقدمو کې ډېر مشکلات دي او دا مصالحتي شوراګانې به د داسې کشالو حل د فریقینو په خوخه باندې د پخوانی روایاتو لاندې روباسي
دلته ځمکو ته نازی دي نو په هغه کې انتقالات او پټواري او دا نظام نشته دی په عدالتي نظام کې چې دی نو هغوی به فیصله په اسانه باندې نشو کړای نو ډی آر سی چې دا یو ځان له کمره به یوي او دواړه فریقین به راځي او پر ازمندۍ باندې به چې دی د ډی آر سی له وکورکۍ او مطلب چې زمونږ رسم او رواج کومې لانجې او نو هغې ټولې فیصلې به چې کنه د ډی آر سی والا کا نو دا ښه خبره شوه خو ډی آر سی کې مخلص خلک په کار دي چې فیصلې زر تر زره وشي داسې نه چې په عدالتي نظام غوندې دا مطلب چې کلونو ته وزی
لنډی کوتل کې په دې مصالحتی شورا کې یو خزینه غړی هم خستل شوی. امینه پرده وایي چې په قبایلی ضلعو کې خزو ته په جایداد کې برخه نه ورکول کیږي او اکثره وخت په کې د کورنی تشدد ښکار کیږي او دا ډیره ښه شوه چې په دې مصالحتی شورا کې یو خزینه غړی هم شامل شو او ځایي خزی به ورته په اسانۍ سره خپل ستونزې وړاندې کوي.
زیاتې مسلې ورکې د جایداد وی جایداد 90% خزو ته دلته نه میلاویږي. بیا ورپسې وی د ډومیسټک وایلنس مسلې نو هغه ته باید چې داسې څوک وي چې هغه سیم جنډر وي نو هغه بیا هغه سایکولوژیکل سیفټی فیل کوي او هغه بیا حق حاصلولو لپاره اواز اوچتول شي.
په 2013 کې د 15 مایني بدلون لاندې فاټه په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی. د اف سی آر نظام لاندې د جرګې پخوانی حیثیت ختم شوی خو په تېر حکومت کې په قبایلي ضلعو کې جرګو ته آئینی تحفظ ورکولو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازی شوې او د هغې لاندې د مرستیال کمشنر په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم هم د متبادل ثالثي کنسولونه جوړ شوي او که کوم فریقین غواړي چې د پولیسو عدالت په ځای د جرګو له لارې خپله کشاله هواروي نو دوی کولی شي چې د ثالثۍ دې کنسولونو سره رابطه وکړي او خپلې مقدمې په خپله خوښه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پښتونخوا د مارډونکو لاریو او د اډو مالکانو اتحادیې ویلي چې پر انډس هایوی د ټاکل سوي وزن پر سر د جرمانی پر ځای دی د زیات مال وړونکو لاریو پر ضد ګام پورته کړل شي. د دوی په وینا په لاریو کې باندې د جرمانی لګولو پر ځای دی په هغه لاری کې تر ټاکلي مقدار زیات وزن راکشته کړل سي. دوی د څرګندونې پرد په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال کړې دي. دوی په دې اړه عدالت کې یو مقدمه هم کړې وه او عدالت هم د نېشنل های وی چارواکو ته امر کړی او چې په لاریو کې تر مقدار زیات وزن دي راکشته کړل سي. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د مال وړونکو لاریو او د اډو د مالکانو اتحادیې په کوهاټ کې په انډس های وی باندې په مال وړونکو گاډو کې د زیات وزن په سر د جرمانو په ځای د ټاکلې شوی وزن نه د زیاتو مالونو د وړلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د مال وړونکو گاډو او اډو د مالکانو د اتحادیې جنرال سیکرټري سکندر خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ ټنل سره نږدې په وزن کانټه باندې د جرمانو وصولولو په ځای دي د کوهاټ ډیویژن او سړکونو انتظامیه د غیر قانوني زیات وزن د مالونو د وړلو مخنیوي وکړي.
په پاکستان کې چې کوم ودن امپلیمنٹ شوی او ټول پاکستان په عمل کړی دی، کوارټ دم په عمل کې، کوارټ چې کوم انتظامی ده ای دې په عمل کې څه چلل پکې دا څه مجبوری ده څه داسې ای باندې دغه چې یاره ای بستر کې پټی کړی پیل پور چې کوم دین دا کوم وزن چې الوټ چې دغه شی امپلیمنٹ شوی سپریم کورټ او های کورټ پیسې لګړي هم په دغه باندې چې کوم دین دوی روان شي او په دغه باندې چې کوم دین دوی چلیږي جرمانه نه لې چې دوی بس جرمانه چې کوم دین دکانداری شروع کړی دا او بس په 50 نو په 100 کې به ګاډي پرې دی.
د اطلس حاجی په نوم د اډو او مال وړون کو گاډو فیادی یو غړی مشاد ریډیو ته وویل چې د قانون مطابق د هر ډول مال وړونکو گاډو د وزن د حساب لپاره مختلف حدونه ټاکلې شوې دي او په کار د پدې عمل یقیني کړي شي.
دا د 17.5 ټن 2 ایکسل چره دا 17.5 ټن دی، 3 ایکسل چره دا 27.5 ټن دی، 4 ایکسل چره دا 39.5 ټن دی، 5 ایکسل چره دا 48.5 ټن دی او 6 ایکسل چره دا 58.5 ټن دی. دا ټول پاکستان این ایچ اے او موټر وے دا قانون دی. دا سمره چې اوس د غیر قانوني گارد اف لو دا د پدې کوارډ ان 55 باندې دا دی وجہ دا چې دا یو ان 55 کانټا کوارډ ټنل تر چې لګیدلې دا سکر پورې دا یو کانټا دا بل نشتا. زیات تر مالونه د کراچۍ د بلوچستان په دې لار واپسی راځي.
د محمد شاه په نوم یو بل ترانسپورټر مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ په نورو وزن کانټو باندې د زیات وزن وړونکو گاډونه یا خو د مقرره حد نه زیات وزن کموي یا یې واپس کوي. نو هم دا رقم تګلارې دي د کوهاټ ټنل سره نږدې د وزن کانټې لپاره هم جوړ کړی شي.
سنجانی باندې دا وزن کوزیږي واپس کوي گاډی، هغوی جرمانه اخلي خو گاډی واپس کوي، لوډ کوي واپس ځه، مخکې نه پرېږدي تلو ته. پاټک کانټه باندې گاډی واپس کیږي، مخکې به نه ځي، وزن برابر کوي بیا راځه. موږ چې دیم د قشان دا طریقه اختیار کړي چې وزن گاډو ولا تکلیف دسه میلاو شي چې بای کم وزنې گاډی دي، هغوی له خیر ټیم ورکی لس ورځې ورکی پنځه ورځې ورکی جی بالکل وارننګ ورکی چې کم گاډی اوس را ډک شي ودي، مثال کې چې هغه ورسې خپل منزل ته خدا غې نه روس ته دی بیا چې کم گاډی اچا کو ته پته ولګي یو ټیم له مقرر کی.
تر دې دمه د چارواکو لخوا په انډس های وی د زیات وزن وړلو په ضد د اډو او گاډو د مالکانو د غوښتنو پر ردی عمل کې سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې پېښور های کورټ په مارچ 2023 کې د اډو د مالکانو لخوا هم په دې اړه د درج شوې مقدمې په فیصله کې د نېشنل های وی او موټر وی چارواکو ته د مقرر شوې وزن نه د زیات وزن وړونکو گاډو نه د اضافي وزن د کوزولو امر ورکړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. شاهین بنری څخه د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر ویلي دي چې دغلته په قانوني توګه استوګن کم افغان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هیواد به وشړل شي. د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډېدون وروستو په لومړي وار په لنډي کوتل کې ډسپوت ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري مصالحتي شورا کار پیل کړی دی. د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کلاچی په دغه اړه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا شورا به د قبایلي رسم و رواج د لاندې د خلکو شخړې هواروي. د پاکستان پوز وایي چې د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع په ملازی سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 ترهګر وژل شوي دي. د فوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر تیره شپه په یو بیان کې وویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 15 ترهګر وژل شوي دي. کمی وسلوالې ډلې د فوز د ادعاو په اړه لاسنی دي ویلې. روان کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر ځواکونو 230 بریدونه شوي چې شپږ سلویخت یوازې په ډېره اسماعیل خان ضلع کې ترسره شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې پرون پرې کړل شوې شمېرې ښایي چې روان کال په پولیسو په پېښور کې 9 او خیبر ضلع کې 1 بریدونه شوي دي او یوازې په پېښور کې 10 پولیس سرتیري وژل شوي دي. امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ویټو کړ چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ په سخته جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. واشنگټن د سمدستي اوربند لپاره د مخ په زیاتېدونکي غږ مخه ونیوله چې مشري یې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس او عربو هیوادونو کوله. ګوتریس وروستو لاغې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې وه چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت د وروستو شمیرو له مخه په غزه کې د 100 د جګړې له امله تر 1,400 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا و د دې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د بشیر حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې په درشل کې امریکا د طالبانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو پر چارواکو بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې وزیر وایي په دې بندیزونو کې هغه کسان په نښه شوي چې د بشیر حقوقو په سرغړونو کې شکیل وو. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په 2 هیوادونو کې د بشیر حقوقو پر سرغړونو د ویزی د بندیزونو خبر ورکړی دی. طالبان ویلي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقوقو د اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر 100 کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکیل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبری ایجنس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی چې د خزانه وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپنه وخته پر خپل ایکس پڼه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفی او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوی بندیزونه او د فشار راوړل د حل لار نه ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د ده په وینا پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار نه کړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقوقو دفاع به کوي سپیڅلې ژمنه ده. هغه زیاته کړه له بشري حقوقو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه گزار بلل کیږي. د دې پریکړې په اساس هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه به برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د پینځاویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 10 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر نوویل د بندیزونه پر هغو افرادو لګیدلی چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولی دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسۍ او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شو د ټولو وګړو لپاره د بشري حقوقو معیارونه او اساسات ټاکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوردونکو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رواني غونډې په درشل کې د بشري حقوقو د څار د سازمان یو لوړپوړي چارواکي ویلي مېرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو د څانګې مرستیالې پر خپلې ایکس پاڼې په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا د غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي، خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیل یې احمد تکل راکوي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې پر راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
We're increasingly concerned about what has been
په دې برخه کې چې امنیت شورا په د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور لته لاسه کول وروسته څه کوي. د شفافیت نشټوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی نوموړی د بند دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري کوله غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل، او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بند دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه. او را روانه اونۍ د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عرب امارات په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي، سو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې تر راپور پر وړاندې زونو بحث وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان دی جکپوړي چارواکي حمدا راز وویل هغه خځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشری حقوقو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې په روانه ډسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازی خبرې وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یوه میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې له مخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همداراز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالره کنګل شوي شتمنۍ د آزادولو لپاره یوه بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 8 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان په ګډون په نړیوال رسنیو کې په دې اړه بحث روان دی چې د حقانی شبکې مشر او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی تر ډیر مودې د پاکستان په پاسپورت سفرونه کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه تر اوسه دا خبره منلې او نه یې رد کړې ده او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. خو د سیاسي او سیمیزو چارو شنونکي دې موضوع ته بیل بیل نظرونه لري. تفصیلی لنډې د میورست
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه نه رد کړي او نه هم منلي دي چې ګواکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی تر کلونو پاکستانی پاسپورت استعمال کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچی د دسمبر پر 1 په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال د یو پښتنې په جواب کې وویل دا په دې اړه کره معلومات نه لري نو ځکه شای بل وخت ور باندې تبصره وکړي. دا له هغه وروسته دا چې د پاکستان په دی نیوز ورځپاڼه کې خبریال عمر چیما خبر ورکړ چې سراج الدین حقانی تر دې وروستیو کلونو پاکستانی پاسپورت کارولی او قطر ته سفرونه کړي دي. نوموړي ادعا کړې وه چې یوازې سراج الدین حقانی نه بلکې په زرګونو افغانانو هم پاکستانی پاسپورټونه کارولی دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې مشر او د 2020 کال د اگست 15 پر افغانستان د واکمنو طالبانو د کورنۍ چارو وزیر دی. نوموړی نه یوازې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دی بلکې امریکا د هغه پر سر 10 میلیونه امریکایي ډالر انعام هم اعلان کړی و. د 2008 کال د جنوري پر 14 د کابل پر سرینا هوټل په برید کې د یو امریکایي په ګډون شپږ تنه ووژل سو. امریکا د هغه برید د پلان جوړولو په تور سراج الدین حقانی د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچوي او د هغه پر سر یې 10 میلیونه امریکایي ډالر جایزه اعلان کړه. اوس پښتنه دا ده چې پر دې هر څه سربیره سراج الدین حقانی رښتیا هم د یو عام کس په څیر پر پاکستانی پاسپورټ قطر ته سفر کړی او که څنګه.
خبریال او شنون کی سمی یوسفزی د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې هغه خبری اترې لنجدې څارلې وی چې په نتیجه کې د 2020 کال د فروری پر 9مه دوه اړخیز تړون لاسلیک شوی و. نوموړی وایي دی فکر نه کوي چې سراج الدین حقانی دی یا پاکستانی پاسپورټ درلودلی وي او یا دی هم د قطر په خبرو اترو کې شریک شوی وي.
د پاکستان پاسپورت ترلاسه کول دا یو ډیر عادي امر ده. د طالبانو افغاني مشر اختر محمد منصور پاکستانی پاسپورت باندې سفر کولو، پاکستانی شناخت کارډ لرلو ثابت هم شو، هغه باندې کورونا هم اخیستي وو، هغه هم پې ثابت شولو. البته د څومره چې د حقانی د نیټورک د مشر سراج الدین حقانی په اړه خبرې دي، څومره چې زه په قطر کې پاتې شوی یم او د مذاکراتي بهیر مې له نږدې ساتلی دی، هغه هیڅکله قطر ته د مذاکراتو دپاره سفر نه و کړی.
د طالبانو پر چارو نظر لرونکی بل خبریال میرویس افغان وایي دا چې سراج الدین حقانی تر نړیوالو بندیزونو لاندې وو نو داسې فکر نه کوي چې هغه دی په دې توګه پر پاکستانی پاسپورټ سفر کړی وي لکه څنګه چې په پاکستانی رسنیو کې ادعا کیږي.
زه په دې باندې معلومات لرم چې سراج الدین حقانی او داغه د کورنۍ نور ګڼو غړو شناختی کارتونه لرل، یعنی پیژند پاڼې لرلې پاکستانی، اما دا چې سفر یې کړی دی دا خبره تر ډیره پورې قابل د اعتماد نه ده. تر اوسه پورې له ما سره هیڅ داسې اسناد نشته چې سراج الدین حقانی دی دوهې ته سفر کړی وي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راغلي دي.
طالبانو د 2013 کال له اکتوبر د 2020 کال د فروری تر پایه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا سره خپل منځي خبري اترې کړې وې. په دې وخت کې طالبان هم په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدل او هم په دوحه کې له امریکا سره په خبرو بوختو. پر طالبانو نظر لرونکي لیکوال او شنونکي نظر محمد مطمئن وایي په هغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره سراج الدین حقانی ځکه پاکستانی پاسپورت ضرورت نه درلود چې ټولو طالب مشرانو ته افغانستان خپل پاسپورټونه ورکړي وو.
توافق داسې سوی وو چې افغاني پاسپورټونه به مذاکراتي ټیم ته ورکول کیږي او دا د دوبۍ کنسلګری د افغانستان کنسلګری شو لامغې نه واخیستل شول او قطر ته ور ورسېدل. مخکې له دې نه چې هغوی له قطر نه ووځي د قطر په میدان هوایی کې هغوی ته تسلیم شول.
طالبان چې کله په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنګېدل نو د افغان حکومت او امریکا په ګډون زیاتره نړیوالو تور پورې کاوه چې پاکستان هغوی ته پټنځایونه او مرسته ورکوي، خو پاکستان به تل داره دوله. د سیاسي او سیمیزو چارو په افراسیاب خټک وای حکومتونه چې وغواړي نو هغوی بیا بی پاسپورت هم خلق یوي او بلې خواته بیولای سي.
امریکا دا که پاکستان دی که نور ریاستونه دی، دوی خو دوه مرکز لوبې کوي کنه، په خولې یو وایي عمل کې پلا کوي. دا ویل چې د پسر پیسې وي نو دې څنګه نو خبر دا د پسر پیسې دي اوس هم ورباندې دي وزیر داخله دی په افغانستان کې، نو دا خو دوه مرکز لوبې دي. دویمه خبر دا ده چې قطر کې یو خو رسمي مذاکرات وو چې هغه ټاکل شوي وفدونو کولو هیاتونو کولو، خو بله خبره دا بل داسې وو خلکو چې هغې شاوخوا کې به ناست وو د خبرو کې به کومک کولو. نو هغې کې یقینا چې سراج حقانی خو مهم سړی دی د طالبانو په دې خپل حقانی شبکه، خو بیا ځان ته یو خپل حیثیت دی په طالبانو کې دننه.
افراسیاب خټک وویل د ده په فکر د سراج الدین حقانی د پاسپورټ موضوع د پاکستانی استخباراتو په خوښه د دې لپاره راپورته کړل شوی ده چې د تحریک طالبان پاکستان په اړه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار واچوي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان له افغان طالبانو په بیا بیا غوښتنه کوي چې هلته د میشتو پاکستانیو طالبانو پر ضد ګامونه پورته کړي، خو د طالبانو حکومت وایي دوی هیچ چاته نه اجازه ورکړي او نه یې ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
دا مشال ریډیو دا.
او تاسو اونیزه خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې قربنا اسما ګلد.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم د کور بهر کار کوونکې خزي کيو خوا ټول ورځ د کار په ځایونه کې مصروفه وي، نو بل خوا کور ته پراتلو بیا د کور کارونه او د ماشومانو خیال ساتل هم ور په غاړه وي. د مشال ریډیو په نننی فیچر کې د هغه خزو حال درکو چې نوکری هم کوي او د کور کارونه هم. تر پای را سره اوسئ.
ماشومان هم رویه لک لک چینج چې ما مونږ لا ټایم نه راکې کنه، کور والا رویه هم لک سخت شي. اکثر جو فیملی ممبرز چې دین وافي وای چې دا خواسي بهر سیل سپاټول زی دا سر ویو جواب سترګو کې انسان پوي شي کنه، دا ډیر زیات ګران ماحول شي.
دا د مردان د چمتار سیمه اوسیدونکو درسل ویخ کلنا زیبون نه ساده چې د اوو بچو مور ده، د خپل علاقې تحصیل ممبر ده او دا چې د این جی اوز یعنی د غیر سرکاري تنظیمونو سره په خیبر پختونخوا کې د اولسي خیر ښېګڼې په غرض هم الیزلی کوي. زیب النساء مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې خدمت یې شوق او نوکری کول یې ضرورت دی، ځکه چې د خاون په ګټه وټۍ په دې ګرانۍ کې د کور ضرورتونه نه پوره کیږي.
یو کمیونٹی کې ځکار قوم نو التا هم لکه فیمیل لا کمیونٹی کې یو کار کول یو سیشن ارینج کول یا دا سیزن ډیر زیات ګران شي، هغه رویه هم برداشت کول یا غیتا خلک وی کنه پیغورونه او خبرې او الزامونه برداشت میو کو. زما چې کم 20 سال مخکې سٹارټینګ وو هی کې ډیر زیات داسې پرابلمز وو. فیمیل په ځان سخت تیر کی، هغه کور هم کی او ماشومان هم مینیج کی، خلک د خلکو رویه ویني او د خپل محنت ویني او خپل ځان باندې چې کومه سخت دي تیر کړی، نو کله کله به حوصله شي. څنګه چې میل اپریشیټ کیږي اور ټول وای چې دا پورا بیڑا پسر چت کړی دا او کار کوي او دا سه هر څه سہولت ور کوي، نو دا فیمیل لپاره ولی خلک تاسو اعتراض کوي کنه. زه فیلډ کې ګرځم ما ته پته لګي او زه دې خبرو ډیر زیات نوټیس اخلم. هیزمن می بالکل ما سپورټ کوي، ما ته وای چې دا کار وکړه او ته پته دی چې لکه دا ما سره هیلپ کوي کنه.
رضیا محسود د جنوبی وزیرستان اوسیدونکې ده او سیمه کې د سماجی کارکونکو په هیڅ مشهوره ده، خو خلک یې له جنوبی وزیرستانه د یوې خبریالې په توګه پیژني. هغه په وروستو پاتې سیمو کې د زنانو د ښېګڼې لپاره کار کوي. جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان او د دې ترڅنګ زم قبایلی ضلع له مودو راهسې د ناامنۍ ښکار دي او په دې علاقو کې د زنانو حقونو ته پوره پاملرنه نه کیږي. خو رضیا محسود وخت په وخت جنوبی وزیرستان بیلابیلو کلو ته ورځي، د زنانو سره خبرې کوي، سکولونو ته ورځي او د زده کوونکو جنکو ستونزې په ګوته کوي، او د دې ترڅنګ دا هم په دغه ټولنه کې د یوې کور ودانې په حیث ژوند کوي. د دغه هلو ځلو ترڅنګ رضیا محسود خپل کورنۍ ژوند څنګ تیروي په اړه یې نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د کور د کارونو لپاره ورته وخت پیدا کول ګران وي.
فاونډیشن ه چلاو، زه مختلف ټریننګز هم ورکاو ایز ا ماسټر ټرینر، اوور سره ز خپل میډیا کوریج دی اهم هجاري ستلای دی. مو روح شوې دو د مو بچیون هدي اغه سکول تدریمي زهرا خبره دوش کله تو بچیون و وړوي او ته بهر جابس کې میته ته لش کی ټینشن وی هو د هر سمو مینیج کول زکه چې مو خپل لایف ته یو مقصد ور کړای دی چې ز د خپل علاقې د پورا چار وک مشکلات ډیر زیاتې وی خو هغه ټول مشکلات مو په داسې مینیج کړل چې کی ما فادر انزلا دی اغه مو ته سپورټ وکولې، کله د خپل پیرنټس دی اغه مو ته سپورټ وکولې. ز کور ها مینیج کاوه خپل او بهر ها چې څومره اکټیویټیز دی اغه ها کاوه، او یقینا چې دا غا ډیره مشکله چار وی دی ورکې چې کی مې وی مین وی چې مې اسې غوی چې د چارې کوي اغه د پورا دا مشکله چار دو. خو چې کله ته یو مقصد جوړ کې لایف ته بیا ته تلیاره هه جوړی شي او هغه شی ته ته پسیبلیټی جوړی شي چې ته خپل چار کولای شي.
ځینې خزی د کورنۍ امروزه خرچو کې د نارینه سره د مرستې کولو په غرض نوکری کوي، نو بلخوا داسې کورنۍ هم شته چې په خپل جنکو یې تعلیم کړی او وروسته یې نوکری کول سرګنې د ځان لپاره فخر ګڼي. چې یو مثال یې د تخبای اته درش کلنه عزما ده. عزما هومیوپیتیک ډاکټره ده او د خپل علاقې په یو غیر سرکاري د صحت په مرکز کې کار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې نوکری د کورنۍ په مرسته کوي، ځکه چې د سخرګنې د مرستې بغیر ورته ممکنه نه وه.
د ډاکټر موږ ته ډېر مسائل دي، هغه د جاب په لحاظ باندې دي، تھگ را تک کی دی کافی مشکلات سر زمنگ آمنا سامنا مرازی اور دس کور تم چھ مطلب آفٹر ڈیوٹی منگ لاڑ شو مکور کے کارو نہ راتا نمپراتی اور کور کے بچی چن آپ سنبھالا لی آگے تیاری آگے مدرسو تو لے گیلی خوبیام ز ایز اے ورکنگ لیڈی زخبل ہر یوشی خط طریقے سر مینٹین ساتم اور کوشش میں امدائی چاہیے زمانہ زماں کو رنم خو خوشحالی پل جاب کے مطور خلق رانا خو خوشحالی یام شکر الحمد للہ یوخا فیملی را اللہ را کڑے داخا میں سپورٹ کئی اور پل زاند پارم خو برابر ٹائم ورکو پل آؤٹنگ پل جم دلما یو ٹائم استدی پل لائف پل بچی اور پل زان چدین و خاص سٹ فٹ ساتم
مردانا د بشری حقوقو فعال رفاقت پی بی مشال ریډیو ته اول چې هغه زنانه چې د کور د اقتصاد لپاره نوکری تزي او د کور ضرورتونو پوره کولو کې غوره کردار لوبوي، ولی باوجود د دې دغه زنانه د ستونزو سره مخ وي، ځکه چې د کورنۍ ځینې غړي په نوکری کولو اعتراض کوي او ځینې خلک ګڼي چې د نوکری په بانا د کور لکارونو ځان پټوي.
پخدی د معاشری هو بین پروتی کدی خو ګوري د خاون سپورټ کوي یا خاون دی نو کرے لدین وغلم سر وخت پاسی هغلم جامع سکول لی ناشته ول تیارول دی بیا خواخې لور کی بیا سخر لور کی بیا کوټ ټول صفا کی خو بیا مغه سپاسی خبر کی بیا مغه نظر انداز کی تشدد پسونه سونه کیس مری نامي او تشدد دی چیغه ته ګوریږي دا غی خبرې ته وګنګ دی هغه پیسې نه سازه کی نه شامل یا هو کو خاون سره خبر کی هوتی ته خو ته ډیوټی کې او راځي ته مال مشکل خبر خبر سکاری نظر
کلینیکل سائیکولوجسٹ تانیہ منیر مشال ریڈیو تو اول چنو کر پیشہ خزے اکثر د زیات کارونو د بوج لوجی په مکمل توګه آرام ونه کړی شي، چې اکثر یې نتیجه د ذهني ناروغو په صورت کې مخې ته راځي او دا چې که په وخت یې مخنیوي ونه کړل شي نو ممکن ده چې منفي اثر یې په کورنۍ او پیشاورانه ژوند پرې وځي.
ورکنگ وومن سے دے اب کو کارونم کے اور بار جاب کے اور خلق و سرخادی مادیوں کے جو کہ مجھے اسٹریس میں اور کور بیرا شکور کارونوں کے ہر قسم کی دماغی زور اور بانے رائزے التم پریشر اور بانے واچے ستا دا کار نے دے کرے بیرا شکور کے موتوئے ستا دا کارونوں کو تا دانوں کو اور ویاتا خلق و سرخادی مادیوں نے تو آغا دیسا خبر اسا برداشت کئی 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 بی اب نے بعد آغا برداشت یو ٹائم کی ختم شی زکم خواست برداشت ختم شی اور بی آغا بانی دماغی اثرات راشی اور بی دماغ بانی زور راشی بی خلق ویس علی دا اس پاگل شوا دا پاگل نشوا زمو معاشی زمو دا خلق و خبرو نا آغا داسی شی دا سی ومن تپکار دے ہر ستا خلق ٹائم ورکی اور بالکل آرام ریلیکس زندگی گزار کر اگر آن نہ کولی شی بیا خپل ٹریٹمنٹ سٹار کیا سائیکالوجی تور شی بیا سائیکالوجی اف کاؤنسلنگ اوکے اور دس سے اف دماغی سے کم بوجھ دے اگ نہ اگ بوجھ کم کی
ڈاکٹر منہاز مجید مروت چپے خبر پہنتن کے دنڑی والو اڑکو پسانگ کی وستازدا مشال ریڈیو تھی اویل چیوے خزی لپارا چی بال بچہ دار ہوم وی دناری نا پرنگ روزگار کول یا امروزا دا کور وطل اسان ندی ولی بیا ہم دا پرمختللو پخاطر ضروری دا چی زنانہ ہمت وکڑی چی دخپل تعلیم او هنر دلاری نیوازی دخپل کورنی چون خکولو کی لاس وکڑی بلکہ پٹولنے کی ہم غور کردار ادا کری
خزا چی دے کور نہ بہر اوزی نو ہر چا دیان بھی وتا چی دا خزا روزانہ دا کور نہ اوزی نو کری دا پارا اوزی دے تب دے نگوری چی دا دے ضرورت تے یا دا دے سب ضروریات بوی دا کور چی اگا پورا کولو دا پارا یا دا مجبوری نوزی یا دا غواڑی چی افپل تعلیمی چی کڑے دے اغین فائدہ والی خلق با یو قسم بے جج کوی باغ خزا بیا دا دے چی که خزا کور نوزی بہر نو دا دے مقابلہ سڑو سا روی نن سبا دیرو زنینو کی خزے چی تعلیم